پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو لاستازو سره تر خبرو وروسته نن د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه پریکړه کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. خو تر هر څه دمخه د اجمل ان څخه د افغانستان او سیمې نړۍ مهم خبرونه اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. په کندهار کې اووه وسلوال وژل شوي دي او د ایران حکومت ویلی دی د ایران د حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره زیاتې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنو او څېړنو بهیر چې پیل شوی و په ځینو ولایتونو کې د ځینو کاندیدانو لخوا له ستونزو او مخالفتونو سره مخ شو او بالاخره ودرول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادۍ راډیو ته وویل
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به انشاءالله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کیږي.
په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ باید ډېره ونه ځنډول شي. په افغانستان کې د تلې په شپږمه نېټه د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې ټاکل شوې وه څو ورځو کې اعلان شي له ورځو اونۍ او له اونۍ او میاشتو ته ځنډول شوي. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ورسره ناظران او د کاندیدانو څارونکي به کله په دې سره سلا شي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کندهار په مایوند ولسوالۍ کې وو وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. دغه پوځي عملیات د چارواکو په وینا له پرونه راهیسې د مایوند ولسوالۍ د جګروم او جرخشک په سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو دیرش پټن ځایونه هم له منځه وړل شوي.
د جریان عملیات تعداد او تن از دهشت افغانان کشته و ده تن دیگر انجینر کلان زخمی و همچنان 30 باب مخفیگاه دشمن تخریب و 1 میل سلاح کلاشنکوف و 6 میل راکت انداز دشمن برای نیروی امنیتی آماده است.
علوی د تل په څیر په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د کوم زیان د رسیدو یادونه نه ده کړې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناپیژند وسلوالو په کندهار کې یو زرګر وژلې. دغه برید نن سهار څخه یوولس بجې د کندهار د شپږمې ناحیې اړوند د ډنډ چوک سره شوی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي پیښه تاییدوي خو وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې پر یاد زرګر چا برید کړی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه دوه امریکایي افسران وبخل چې په افغانستان کې په جنګي جنایت تورن شوي وو. انتقاد کوونکي وایي دا پریکړه په متحده ایالاتو کې پوځي عدالت تر سوال لاندې راولي. بل لور ته ولسمشر ټرمپ پرون د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د یو قومندان رتبه چې مخکې ترې اخیستل شوی وه بیرته ورکړه. د دې کس رتبه د دې لپاره کمه شوې وه چې د عراق کې له ادعا سره سم د اسلامي دولت ډلې د یو مړي له جسد سره عکس اخیستی و. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له راپور سره سم د امریکا دفاع وزارت چارواکي اندېښمن دي چې د جمهوری ریاست مداخله د پوس پر روحیه او انضباط منفی اغیز کړي. دا سالنګونو د څارنې او ساتنې اداره وایي چې نن د سالنګ لار د مسافرو پر مخ پرانستې ده خو لوی موټر لا هم پر دې لاره د تګ راتګ اجازه نه لري. په سالنګونو کې د ورخت له امله د سالنګ لاره د مسافرو موټرو ته هم بنده شوې وه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر زمیر مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې د مسافرو ټول ګاډي که بسونه دي که واړه موټر دي د سالنګ له لارې د سالنګ د قوانینو له مخې تللی شي او باید داسې ټایرونه ولري چې زنځیر لرونکي وي. په سالنګونو کې پرون 350 سانتي متره واوره ولیدلې وه. دا ایران حکومت تر دې اعلان وروسته چې د تیلو بیې درې برابره لوړې کړي په څو ښارونو کې مظاهرې شوي. د ایرنا په نوم د ایران دولتي اژانس نن سهار وختي خبر ورکړ چې د سیرجان په ښار کې مظاهره سخته وه، خو له مشهد، اهواز، بندراباس، شیراز او په څو نورو ښارونو کې هم دا خوډب رپورټونه ورکړل شوي. د ایرنا اژانس په وینا مظاهره کوونکو په سیرجان ښار کې د تیلو پر ډیپو په دې نیت برید وکړ چې اور ورواچوي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. دوه ورځې مخکې د ایران حکومت وویل چې هیواد یې د امریکا د متحده ایالاتو له دوامدار اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی، نو د تیلو خرڅلاو په جیره کوي او بیې زیاتوي. داسې احتمال شته چې دا مظاهرې به پر ولسمشر حسن روحاني تر پارلماني انتخاباتو مخکې چې ټاکل شوي په فبروري میاشت کې وشي فشارونه زیات کړي. او د اوکراین د امنیت ادارې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مهم غړی البرا شیشانی نیولی. البرا شیشانی په خټه ګرجستان دی، هغه د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې نیول شوی. دا معلومات د اوکراین د استخباراتو ادارې پرون پر فیسبوک خپاره کړي. د اوکراین د استخباراتو ادارې په بیان کې ویل شوي چې البرا شیشانی د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د ګرجستان د کورنیو چارو وزارت ګډون درلود. دا و خبرونه.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون یو ویان زبی صادات:
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي. او
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
دری رازی یکی خو همین خوشتالی ها باعث شده که گوسفند چیزش اگر داده کم شده، دیگه هم بازار خارجی ازی بقدر رونق نداره.
نور راپورنه هم در تلرو په دوه همنیمایی که د زهرو کاروان اونیس پروگرام آوری تلسی چی پا دی که با واری طالبان د زور للاری د زور و شکنجو للاری غواری چی متعدین لعتیاد را وگرده بی. در خبرونه با در یوی بجه دوامه که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی تصمیم ونیسي. د دې کمیسیون مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو لړۍ باید ډېر ونه ځنډول سي. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه په لیکه دی. شفق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
د سلام پوړاندې کول سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړي. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمېرنې او سیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمېرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي، او هغه فیصله به ان شاء الله چې په څلور دېرش ولایتونو کې پلي کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دېرش ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمېرل او څېړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله یې تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمېر سارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند با شماره زیاد متوقف نماند.
دی وی درایو د بیاشمیرن زندیدل باید ډیر دوام ونکړي او مهالویش باید ډیر ونه زندیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون مخکې ویلی وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډېدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د رایو د بیاشمیرنې په اړه خپل ورستۍ تصمیم ونیسي. خدا چې په کمیسیون کې روانې نندري څومره بحران زیږون کړي. زموږ همکار نسیم شفق بیا هم د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا راسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې کمیسیون کولای سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو تیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن راسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی. اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډېر مهم شی دی، ځکه چې د خلک هم غواړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
او کنه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې. اوس هم تاکنه کې میسون څه غواړي چې د قانون او طرز عملونو پر اساس خپل کار شروع کړي او د پروسې د حساس موقع ده کې میسون باید کوښښ وکړي چې زر تر زره د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د تاکنې د نتایج د اعلام نیټه واضح کړي چې د خلکو او د تاکنیزو تیمونو د منلو وړ وکړي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي تیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ځای شوی دی.
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه د تاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیاب نتیجه ولرو.
مننه کوم. دوستانو، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند سمیرا رسا و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د روانو ناندریو په اړه خبرې کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د افم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اورېدلی سي. اوس به ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د تصویب لپاره ملي شورا ته استولې. دغه وزارت وین شمروز مجیدین نازادي رادیو ته ول دراتونکو مالی کال په پرختې بودیجه کې د تیر کال په پرتل 10% کموالی راغلی. ښاغلی مسجد زیاتوي چې د 1399 مالی کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ تخمین شوې ده.
289 میلیارد از پول یا بودیجه عملیاتی است که در معاشات و خدمات دولتی استفاده میشه و 139 میلیارد از پول انکشافی یا به خاطر برنامه های انکشافی است.
د مالی وزارت تمخی چې ملي شورا د نوي مالی کال پیل وړاندې دغه سند تصویب کړي څو دراتونکو مالی کال پروګرامونه له بودیجې سره سم پیل سي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمش له لارښوونې سره سم د غیر قانوني کانونو د استخراج د مخنیوي لپاره پروګرامونه تر لاسه لاندې لري. د دغه وزارت وین عبدالقادر مدفی نن د دغه سرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام به دولت ته په یو عایداتي سرچینې بدل سي. د ښاغلي مدفی په وینا د قانونو د استخراج د یو شمیر تړونونو د ارزونې او بیا غور بهیر هم پیل سوی. د یادونې ده چې مخکې له دې د افغانستان د یو شمیر قانونو د غیر فني او د زورواکو او وسلوالو مخالفانو لخوا یې د غیر قانوني کیندنې په اړه راپورونه ورکړل سوي دي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ لس پوله، یو سترلینګ پون سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي کلداري یولس سوه افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دغه اقتصادي خبرونه او دغه راز نور راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د فرانسې حکومت پرون د نومبر پر پنځلسمه تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ولسمشران به راتلونکي میاشت مخامخ سره وګوري. د دې کتنې دوه نور اړخونه به د جرمني او فرانسې مشران وي. د فرانسې د حکومت په وینا پاریس به راتلونکي میاشت د اوکراین په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په غونډه کې به پر هغو پرمختګونو خبرې وسي چې د منسک د توافق پر اساس اټکل سوی وو. په پاریس کې د اوکراین په اړه غونډه د دسمبر په نهمه جوړیږي. نور جزئیات د فرشته جلزه پر پورت کې.
د روسیې او اوکراین ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي به مخامخ د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل مکرون او د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل په حضور کې د اوکراین د ختیځو سیمو پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. د څلور اړخیزو خبرو د رړۍ ته د نورمنډي فورمټ هم ویل کېږي. د نورمنډي فورمټ مخکنی غونډه چې د روسیې، فرانسې، اوکراین او جرمني استازو برخه پکې درلوده د 2014 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه شوې وه، خو هغه مهال ولادیمیر زلنسکي د اوکراین جمهور رئیس نو. زلنسکي به د اوکراین د ولسمشر په توګه لومړی وار په پاریس کې د روسیې له جمهور رئیس سره د خپل هیواد پر وضعیت د خبرو لپاره مخامخ کښېني. روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګیږي. د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له هغه راهیسې دیارلس زره کسان وژل سوي دي. د پاریس په څلور اړخیزه غونډه کې به هڅه وشي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته د پای ته رسېدو لار پیدا شي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د روان کال په دوبي کې روسیې ته تللی و او د ولادمیر پوتین په کور کې له هغه سره وکتل. د مکرون مقررو هڅو چې له روسیې سره یې د ډیالوګ لپاره کوي په اروپا کې ضد او نقیض بحثونه پیدا کړي دي. هغه تېره اونۍ له اکونومست سره په مرکه کې ویلي و که موږ په اروپا کې د سولې ټینګښت او د اروپا د ستراتیژیکې خپلواکۍ جوړول غواړو باید روسیې په وړاندې پر خپل موقف بیا کتنه وکړو. تر دې وړاندې د قزاقستان پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي ول چې دی تیار دی چې د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو د مخامخ کتنې لپاره زمینه برابره کړي. نورسلطان نظربایف د نومبر په 12مه خبریالان ته ویلي و چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته یې په دې اړه خبر ورکړی او هغه ورسره منلی چې له پوتین سره مخامخ په نورسلطان کې وګوري. نظربایف ویلي و چې پوتین ته یې هم معلومات ورکړي او د هغه ځواب ته منتظر دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
بیتر اگر زو افغانستان تا په کندوز ولایت کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه اویا زره د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو سږ کال اووه زره پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د وچکالۍ او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
فاصله که زیاد بود، این سال کم بود. از خاطر دیگه 42 دلار بود، کتا برد بگویم که 11 دلار.
تیر کال دی قرقل و پوستک و بازار دیر خو یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خوصاش کال یو پوست 14 دلار تر تیر شوی و، نو پا همدی خاطر مالداران و خپل وری و ساتل او حلال نکدل. لده سرسم پا کندس که دی پانگوانی و سوداگره خونی چارواکی هموایی چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده بی که اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي او دغه ورځ خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
دوستانو له کندوز څخه به ورسو ننګرهار ولایت ته. په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤولین وایي چې د مځکو غاصبینو یې په زرګونه جریبه ځمکه غصب کړې ده. دوی وایي چې د کانال د ځمکو غصب کې حکومتي ادارې هم شامل دي. د موضوع روحالله انوري په یو راپور کې راخیستې په ګډه به سره واورو.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤولین وایي په تیرو څو کالو کې شاوخوا 4,500 جریبه ځمکه زورواکو او دولتي ادارو غصب کړي چې په کې د اصولو خلاف کورونه او دفترونه آباد کړي دي. د یاد ادارې مشر پرویز علي شنګي وایي
دې کې بیا تقریبا 1,200 تر 1,200 جریبه ځمکه پورې دولتي غصب دي، یعنی هغه دولتي تصرفات دي چې دولتي ودانۍ او تاسیسات پکې جوړ شوي دي اما قانوني مراحل یې نه دي طی کړي او باقی د اشخاصو له خوا نه جنګونو په موده کې تقریبا هغه ټول چې کانال دغه جوړ شوی نو 1,500 کال را په دې خوا دا غصب ده.
هغه وایي د یاد ځمکې د بیرته ترلاسه کولو د پاره خپلې هڅې چټکې کړي چې په برکت یې په سلګونه جریبه ځمکه خپله کړي او د نورې زیاتې ځمکې د غصب مخه یې هم نیولې ده او دا لړۍ به دوام وکړي.
نوی غصب هم خو صفر ده، اوس نه لرو همکاران او ولایتي اداره او امنیتي ارګانونه اوس ښه ماشاءالله فعال واماده او بیدار دي، خو چې څنګه محکمې حکم کړی ده او موږ هغه حکم عملي کړی که په کوم کور باندې هغه کړی مونږ کور خلاص کړی حتی که داسې ځایونه چې 28 هکتاره و تقریبا چې محکمه پرې حکم کړي مونږ ټول تاسیسات یې نړولي، ټول باغونه هم خراب کړي، ټول ودانې هم چپل کړي. تقریباً د حدود د 300 جریبو شاوخوا کې 80-90 هکتاره ځمکو پورې دا عملا د غصب نه خلاصه کړي.
د کانال رئیس وایي په ننګرهار کې شاړه ځمکه ډېره ده که چیرته ورته مرکزي حکومت امکانات برابر کړي نو ورسره به دښتې آبادې کړي، د کانال عواید به زیات او نور ځمکه به له غصب وژغوري.
غوښتنه چې دغه د مرکزي حکومت دا چې انکشافي بودیجه څنګه چې برېښنا شرکت ته په واک کې ورکوي باید کانال ته په هماغه شکل باندې په واک کې ورکوي او د سرمایه ګذاري دپاره باید دلته پیسې اغوي. که صرف مونږ په دې باندې هغه شو چې په خپلو عوایدو باندې وڅرخیږو نو خپل عواید بیا د روټین او عادي او د روزمره مصارف به پوره کوي، خو د انکشاف دپاره د وسط دپاره د بهبود دپاره بیا بی نه پیدا کیږي دا موږ د ټولو ګډ مسولیت ده.
دا یادونه ورده چې په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې په ننګرهار کې د شخصي ځمکو او کورونو د غصب سربیره نږدې 300,000 هکتاره دولتي ځمکه غصب شوي چې د بیرته راګرځولو دپاره وخت ناوخت هڅې شوي. ولسمشر غني هم څو ځله د ننګرهار چارواکو ته د ځمکو د غاصبینو خلاف د جدي اقداماتو ترسره کولو حکم کړی، خو خلک وایي دغه امرونه او حکمونه ډیری وختونه کمپاینی او شعاري بڼه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو تر څنګ د انتخاباتي مسایلو په ځانګړې توګه د رایو د پایلو د اعلان د ځان پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې چاپ کړي دي چې غټ ټکی رحمت الله افغان راوروي.
دنیا ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړیو ژمنو سره سره بیا هم ونه توانېد چې په دوهم ځل د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې لیکوال د نورو مسایلو تر څنګ د کمیسیون د کمیشنرانو د ګمارنې سیستم ته په اشاره سره لیکي چې داسې کسان کمیسیون ته راغلي چې متضادې کړنلارې او فکرونه یې درلودل، نو همدا لامل دی چې دوی په خپلو کې سره جوړ نه راځي. د لیکوال په باور د کمیسیون د کمیشنرانو په داسې ګمارنې سره افغان چارواکو غوښتل ناممکن ممکن کړي چې دا کار ونه سو. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي. د لیکوال په باور کچېرې د انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل سي داسې به احساس سي چې کمیسیون له انتخاباتي قانون موجوده مقرراتو او طرزالعملونو سره سم خپل کار مخې ته وړي. د لیکوال په باور دا چې یو ځل بیا انتخاباتي محلي ویش ناقص ښه کار نه و، بلکې ناوړه او منفي اغیز به ولري، خو په خبره اوس اړتیا ده چې په انتخاباتي پروسې یو ځل بیا د خلکو باور راژوندی سي، داسې انتخاباتي محلي ویش وټاکل سي چې دا ځل هیڅ ناقص نه سي. د اصلاح د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد کواک وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او کمیسیون دې ټولو خواو ته له قناعت حاصلولو وروسته د خلکو د رایو برخلیک وټاکي او لومړنۍ پایلې دې له ځنډ پرته اعلان کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک که یرغمل کمیسیون د سرمقاله لیکونکي پاند د انتخاباتو د پایلو هر ورځ ځنډ پر کمیسیون د انتخاباتو پر پروسی او ولسواکۍ د خلکو نسبي باور ته هم زیان رسوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د انتخاباتو کمیسیون اوس د یو شمیر نمایندانو له لوري یرغمل سوی او تر هغې به د انتخاباتو پایلې اعلان نه سي چې د هغوی قناعت یې نه وي ترلاسه کړی. لیکوال ټینګار کوي کمیسیون مسؤل دی چې د خلکو پر رایو ملنډې ونه وهي او د نمایندانو ډول ته څڼې ونه غورځوي، د چا فرمایشونه دې نه مني او د انتخاباتو قانون شته طرزالعملونو په رڼا کې دې د رایو پایلې اعلان کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې کمیسیون دا کار ونه کړي نو لرې به نه وي چې د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 میلادي کال انتخاباتو سناریو ته ولاړ سي او کړکېچ رامنځته سي، او په خبره بیا به مسؤلیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په غاړه وي.
او سمستاسي راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل چرتوی یم، مریض یم، ستونزې لرم، په دوړو کو پل جمع کوبل ته لوړم، څه پیسې مې سر پیدا کړي وې، په کوبل کې بیا پاسپورټونه شو، بیا د کریې شپې شپې شوې، د هغې نه بعد بیا سفارت ته ورغلو، غار مې بند شو. نو ډېر په ستونزو کښې یو، ډېر په تکلیفو کښې یو، بس ډاکټرونو یا نور هغه بېخي غار کار کوچولو د افغانستان ډاکټرونو. نو دا پیغام ته ورسوی اشرف غني ته چې مقصد یا د سفارت سیخ شي خلوص شي، کنې د افغانستان دغه سفارتونه دې ته نرټول کړي، یا د دغه سترې لارې ده نه د جرلابوت او د پکتیا کورمې ته د کندهار لویې لارې دې خلوصې کړي، د خدای په خاطر خال تبو بربوت شوه، ښه بینر په سرکو کښې پروته دي، بله لار بله چاره نه شته، د انډیا او د نورو بدشیو واس نیږ نه لرو. نو بس تبو بربوت یو غار کښې نو بس هیله دوی چې بس نی پیغام ور ورسوی. مننه.
ازادي راډیو ته مې دا پیغام دی چې په هلمند کښې د کتابو کمی دي، دا مکتبونه چې دي ټول دغه سیان دي، معلمینونه سم نه دي، کتابونه هم څه اشرف غني څخه مو دا خواهش دي خو دغه مکتبو دپاره کار وکړي، کتابونه راوړي، مکتب ته لاړ شو، سهار لاړ شو، دولس بجې غرمه راشو، شی لهنسته، کتابونه نه شته، معلمین نه دي سم، دا هغه مې ازادي راډیو ته پیغام مصرف غني خدا خواهش کوم چې دا کار وکړه دا کار چې وکړي خدای دا به تاسو ته ډیر ثوابونه ورکړي.
لشغال من دخه محمد ګل حکیار خبر کوم درم د بندیانو د تبادله خبره ده کچيري امریکایانو او اشرف غني په توافق سره کړی او یا په ویډیو کې اړیو سره کړی وی دا هم موضوع مې ته ایدو ځکه چې دا یو درې کسان مسلمانان بندا آزاد شو او هغه هم یو بشریت وخت په لوک خارجیان هم دي او دا موضوع ته ایدو بلکې ردوی نه وسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستوري وو که چیرې بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې ویني نو کولای سي چې د ازادي رادیو سره یې شریک کړي. موږ به یې د ځانګړو پروګرامونو له لارې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو او ستاسې ستونزې به په یو ډول هوارې سي. تاسې کولای سي چې د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.96 او د FM پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح واورې. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ سي او زموږ خپرونه هلته د انټرنیټ له لارې واوري او یا مو راپورونه او تحلیلونه اولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس ورسونیز پروګرام ته د زهرو کاران پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. زموږ همکار عبدالنافع همت دا پروګرام جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجو له لارې معتدل نشو څخه راګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې څه د پاسه 100 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 6 نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 2280 لیټره تیزاب ونیول. دا کیمیاوي مواد د هیواد له باندې څخه هلمند ته راقاچوخ شوي او په پام کې و چې د هیروینو جوړولو لپاره ګرمسیر ولسوالۍ ته یوړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه هیکا ونیوله. د زابل ولایت امنیت قمندان نجیب الله سرتیر ازادي رډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقون کې هڅه کوي چې زابل د نشي موادو د قاچاقو په لار بدل کړي خو د لارو په اوږدو کې د پولیسو پوستي مخه نیسي. په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه هیکا او 6 لیټره تیزاب ونیول شي کابل ته قاچاق کیدل. په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رلته ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 28 نیټه په پلخومري خار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول شي په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تورې 3 کسان هم نیولې دي. او دونه وروسته پیښه ده چې په کابل کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي رادیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې لنشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه ښیښه ونیوله او په دې تور یې 2 خرڅونکي هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالبه چمتو کړی دي. طالبان د زور او شکنجو له لارې معتدل نه شو څخه راګرځوي.
از دو اسلام لا توکو کردن هیڅ جواز نداره، خصوصا کسی که مریض است. معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړی دی.
معتادین له زنونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
هغو میندو کې چې هغه امیدوار دي په هغو کې د مقدره موادو استعمال کیدای شي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثره کړي.
د نبی په نوم یې معتاد وایي چې زه خپلو انډیوالانو د دې دپاره په نشو اخته که چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم.
ښځه م راښکره اړله او دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودل دوی هم ماله لاس نه ورکړل.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو. اوس خپرونه د طالبانو لخوا د څو محتاجینو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یوه ډله محتاجین د نشې په جرم شکنجه کړي دي. دې وسلوالو څو محتاجین په لمخې پرې ایستلي په لندو لښتو یې وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو ځینې علما بیا دا ډول شکنجه د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې محتاجین په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ته نقل وړاندې کوي.
طالبانو ته منسوبو وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یوه ډله معتادین په لندو لختو وهي او دا وعده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپوه ډاکټر واحد الله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي ډېر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر له وجې مثبت تاثیر وي که منفي تاثیر کوي هغه عقده پیدا کیږي. هغه عقده یې باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. څومره مخدره مواد چې استفاده یې مزمن شي دوامدار شي هماغونه تخریبات هم په مغز کې هم په داخلي وجود کې که یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري مریض شکنجه نه کی مریض متضرر نه کی مریض باندې فشار را نوړي مریض تهدید نه کی مریض توهین نه کی د تدوی ډېر ښه نتیجه ورکي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولي او وهل ټکول یې روانه ګڼي. دی زیاتوي چې له معتادینو سره باید ښه چلند وسي او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي، په ځانګړي ډول د ناروغانو وهل. معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله ډېری ځوانان نشې کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډېری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي طالبان د یوې سیمې په ناامنه کولو سره د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاقو ته لاره هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي نو لومړی دې تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او قاچاقو اصلي عوامل خپله طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول له نشه یي موادو سره د مبارزې لاره نه ده، بلکې طالبان باید د نشه یي موادو کښت منع کړي. له نشه یي موادو سره مبارزه ګډې هڅې غواړي. طالبان کولی شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز ترنکوچ په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00
او تکراری فصله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر 2.5 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت او د متاجنو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت متاجنو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلې دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا متاجن د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشې موادو د اخیستلو لپاره غلاوې کوي. دا خلک زیاتوي چې متاجن د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډېرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه یې غلا کوي او اندا چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادۍ راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلورو معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیوه.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دی وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جنریټر او د موټر پرزې. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسم.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوې وکړي. ځینې خو یې ان دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو که وس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناولا روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
یو شمیر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولی دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مو سپارلي دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمیرو لمخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیز موضوع ته راځو. نشې مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي، چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشې مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ آیا ټول نشې د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري؟ او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپل کولای سو د انسانانو له ارزیابي لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داسې انسان چې تر نورمال حالت وزن کمی توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي، چې هغه ته د بی ام آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کیږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کیږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمیږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ام آی یا دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو وي او د هغه قد 1.2 متر وي، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.98 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.98 تقسیموو، مساوي کیږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري، نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر درسو لوړ راغی، په دې معنی ده یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري، هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته دغه فرمول سواب اتلس نیمو نه تر پنځه ویشتو پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي، او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای شي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیفه سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کي، او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کي. او د دې تر څنګ لوړ وزن پخپله یو غټ د خطر لامل ده قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولی سي.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې مخدر مواد د انسان تغذیه ګډوډوي، هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي، او له دې سره مستقیما د په وجود کې سوء تغذیه یا خوارځواکۍ ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې درې وخته، دوه وخته، څلور وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې تر څنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي، یعنې په دې اساس یو انسان ونشي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کمه سي. د دې تر څنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي، اکثرا داسې خواړه سي هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غوړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي، چې دا په خپل وار حالات تو ته استفراقاتو ته او لغه سره تړلو عواقبو ته زمينه برابرېږي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولی نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه؟
لومړی عامل د بعضي نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله، مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي، د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي، مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت ته راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کېږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول، هغه کسان چې له الکول استفاده کوي، د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفی، هر هغه نور مخدره مواد چې له دودی طریقه استعمالیږي هغه د انسان حیاتي اعضاو ته لکه زړه ته، ځیګر ته، دماغ ته د وینې جریان کموي، د تغذیې ستونزې راولاړوي، او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دې اواخرو کې د شیشې په نوم یا د میټام ویټامینو په نوم یو مخدره توکی ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی، انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري، او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریک کوي، اشتها له منځه وړي، انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري، له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي، یا مثلا الکول یا شراب خپل وار سره د غذایی موادو جذب زیانمنوي. یا یو کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري، که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کړي، هغه هم ډیره خطرناکه وي. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي، سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري، ولی هغه غذا د دوی د وجود لخوا جذبېدلی نه سي. یا مثلا هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي، هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ، ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري، له هغو استفاده وکړي. یا خپله دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري، د انرژي ډیر مقدار لري، چې دا خپله په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
که چیرته دوی تداوی شروع کړي، اولین تغییر چې د دوی په وجود کې راځي هغه دای چې دوی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري؟
په تنکیو ځوانانو کې، یا په هغه کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې دي، نشئی مواد په هغو ډیر زیات تاثیر لري. تر هغې وروسته په هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مخدره موادو استعمال، کېدای شي ډیر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو میندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی دي. کم عمر ماشومانو زیږیدل تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل، کم وزن ماشومانو زیږیدل او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د معتاد له تغذیې او له خوارځواکۍ او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.5 وزنی سپو خپریږي او اوس ته خاطرې ور دی. اتلس کلن محمد نبی وایي چې زه خپل وانډوالانو د دې لپاره پر نشو اخته کړه چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوې وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپل وانډوالانو په نشو اخته کړ، څنګه یې غلاو ته مخه کړه او په دې لاره کې له څه ډول کړاوونو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمي سره د زړه خواله کړې ده.
د سرشمنی صحه کې موټر میں نرے وہلے دانڈی والان میں جشپاگ نمبر اولو دی لاک والے لے موٹر نا لدوی سر رضا مختص بولا ما پاوالم چار شروع کو بیا چار سو نشی شیط لڑو شین پوڈر ہو دا مور پلار میں سر یار چا تا ٹی ٹی زیخ پلا دل تا دید بار بوئی ایس اکنیات سوک مات نا رکی بھائی والے چی شیئی یا غی آر تیا چا والی وہ سے جب پتی پوچھ بولا ما سید مواد دیر خطرناک شاید ہے زرار را را چایی درد می تا یاو تلو رام سم پیولای دا او یا یاو اتلس رازم دریدانی ورورگان می دی وڑا وڑا اوی کار دا زی مواد مات نر را چی دا آقا پا پیشکش مات کرد دا تیم آقوی تزا بی کنا سلم شی آقوی کل را جی کسی کی بیو تا کنا سلم را چپا کهو وحا پیشی تنواخ لفیزا بیا بی زمین پلار و حلما بیا بی انداز لندگو نا کارون ما بی پیشی دی مواد پیدا کولا خدا خطران انداز چی خمار بیولم اینه می پجوش گره للت بخیر پیسی به ما ده می مل پیدا سیزه مواد بسکن ده مواد دیر و موزر شایده بخیر انسان کدایگر جوڑی لکدایگر نم بیداغا جوڑی زند که داخت اغیرات را غلی ده کور غر زوی ما خوکما ده مواد نسکلای ما بتایوز وقت خزه کولا خزم رشکل آرلا او دوستان دیوالان رفقان سیده ما جوڑ ده لب دلو دویم مال لاس نوار کرده خوب ایس ده سوک رسر خوشحال ندی سیزه وہ سر کہنا موجود سما سے والا جو ہے مو خوشحال ہے مردی سر یہ سو گم رسل نہیں مور پلار تو میں خدمات و کم کار و کم متا سے تسم لوا ستاوان کی نہ سے منگل ارس والا پوڈر و شیشہ و سے دے ہم سرم ٹٹو کی یو وعدہ ختم چے لار جی خبر ہے بکی وہ کہنا تلیا جوی پوڈر ریس لگا اگے سر اندے سے کہتا کی
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زی یې ژاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سې
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بیرته په هماغه مرداره عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پی اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچی، ته راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بل هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناست یې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پوله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاقې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نه شو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول زه نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب که. وړ وړ بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود